د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دې نیم ساعت وروستۍ پښتو خبري خپرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې ولیدل. افغان ولسمشر په دې لیدنه کې په له اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سره په مبارزه ټینګار وکړ او د سیمې هیوادونو وهڅول چې د دې ډلې د ځپلو په خاطر باندې همکاري وکړي. په دې اړه درته ریپورت خپرو. همداراز به واورئ چې د ننګرهار مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو نن د په جلال آباد خرکی د پرونی انتحاری حمله د غندلو په خاطر سره غونډ شول. نو ریپورتونه هم درته خبرو. خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته غوږ دو چې فرشتي جلال زئی جوړ کړي.
د افغانستان او ایران ولسمشران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو د پیل امکان شته. ملګرو ملتونو سازمان وایي افغان ښځې باید د قانوني لارو څخه د خپلو ستونزو د حل کولو امکانات پیدا کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر نن وویل چې امریکا په سیمه کې د ستونزې اصلي لامل دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان او ایران ولسمشران نن د اسلامي دولت پرم د وسلوال ډلې پر ضد مبارزه لپاره په خپلو کې د همکاري د پراختیا ژمنه کړې. دوی یو شمېر موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په تهران کې ویل زموږ خلک هر ورځ مري او له بربریت سره مخامخ یو. د ایران د خبری رسنیو په حواله دواړو ولسمشران نن په تهران کې خبری غونډې ته د ایران او افغانستان ترمنځ د تروریزم په وړاندې د ګډو پوځي عملیاتو د پیل امکان یادونه هم کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې دواړه هیوادونه د داعش په وړاندې په مبارزه کې د استخباراتي معلوماتو شریکولو او د اړتیا په صورت کې ګډو پوځي عملیاتو ته اړتیا لري، ځکه چې په سیمه کې خطر یوازې په یو هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي او د خورېدو په حال کې دی. ملګرو ملتونو نن ویل د هغو افغانو ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي باید عدالت ته د رسیدو امکانات زیات شي. د دې سازمان په رپورټ کې چې نن خپور شوی راغلی چې له 110% ښځو چې د دوی په سروې کې خبرې ورسره وسوې یوازې 15 تنو ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل شوي او تیری کوونکي تر جنایي څیړنو وروسته محاکمه او مجازات شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د کورونی تشدد زیاتې پیښې د قضایي او عدلي ادارو پر ځای د منځګړیتوب او د کورنیو معاملو له لارې حل کیږي. او د افغانستان د یو شمېر ختیځو ولایتونو زیات خلک د مدني ټولنې فعالان او د بشري حقونو ملاتړ کوونکي نن په جلال آباد کې د پرونی خونړۍ حملې په ځای کې راغونډ شوي وو او له حکومت د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال نن ازادي راډیو ته وویل
د دې سیمه باندې پرون وحشت تیر شو. نن د ځوانان راغلي دلته خپل غږ د مدني حرکت په توګه باندې دلته موږ پورته کړو. موږ د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو داسې خبره ده چې امریکا خبره کړي څو ایران نړیوالو ته د ګواښ په توګه څرګند کړي. خامنه ای نن د ایران پوځي قومندانانو ته وویل
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها
دا جعلی افسانه چې ایران اټمی وسلې جوړوي امریکایانو او اروپایانو او د هغوی یو شمېر نورو لاس پتو خبره کړې ده. خو څو موږ د تهدید د سرچینې په توګه څرګند کړي خو دوی په خپل د داسې تهدید سرچینه دي. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړ چې نړیوال قدرتونه ایران ته له پوځي اړخه تهدیدونه کوي او ټینګار یې وکړ چې حتی داسې هم نه وي باید د ایران پوځ د هر ډول شرایطو لپاره تیار وي. ویل ده چې نن به لږ تر لږه 100 تنه کډوال چې د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان وو د بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو نن ویلي دا بیړۍ د لمپیډوسا ټاپو په لویدیز کې د لیبیا په اوبو کې ډوبه سوې. 28 تنه ژغورل شوي او 24 جسدونه تر اوسه موندل شوي دي. نن د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دعا په مراسمو کې د دغو خلکو په اړه وویل
sono uomini e donne come noi
دای وای هغوی زموش په تیر شدی او نارینه دي زموش هغه خويند یورونه دي چې د جګړې قربانیان او د ش ژوند په لټه کې د لوږې او بدبختۍ څخه تشتیدل هغوی د خوشحالي په لټه کې وو. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په تیرو تقریبا درې نیمو میاشتو کې 60,000 کډوال چې زیاتې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو دي د ایتالیا خاورې ته رسیدلې وي، خو نږدې 900 تنه ایتالیا ته د رسیدو لپاره تر اوسه په سمندر کې مړه شوي دي. ملګری ملتونه وایي د عراق په انبار ولایت کې تر 90,000 زیات خلک د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې ترمنځ د روانو نښتو له امله بې ځایه سوي. په عراق کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ د پروګرام مشري لیز ګرانډي نن وویل چې وضعیت ډیر خراب دی او یوازې د عاجلو بشري مرستو د رسیدو په صورت کې خلک ژغورل کېدلی سي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یوه نوې ویډیو خپره کړې او ادعا کوي چې په لیبیا کې د لږ لږه دیرشو ایتوپیایي مسیحیانو سرونه پرې کړي دي. دا په ویډیو کې چې تقریبا 90 دقیقې د لیدل سوي چې وسلوالو کسانو د 200 تنو سرونه د سمندر پر غاره پرې کړي دي او یوه بله په یو بل ځای کې شپاړس کسیزه ډله ده چې په بیدیا کې په مرمیو ویشتل کېږي. دا هغو نورو ویډیوګانو ته ورته ده چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې خپرې کړې وې.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم کتلای شي. پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې ورایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې لخپل سیال حسن روحانی سره وکتل او ټینګار وکړ چې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره باید په ګډه باندې ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مدني فعالانو او ګڼ شمیر خلکو په جلال آباد ښار کې د پرونی انتحاري حملې د قربانانو د یادښت په خاطر سره ټول شول او دا پیښه وغندله.
د غونډې برخوال او لاریوال پر مخالفینو همغه کو چې نور نه پدې او هغه نامه په هوا کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړي. پردې جګړه زمون کور ته مر راوړي.
افغانستان د کورونی چارو وزیر نن د مشرانو جرګې په استجوبیا غونډه کې ویل چې افغان سرتیری له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول مقابلې توان لري.
وقتی که مسائل ما میگه مانایی نداره کمی و کاستیان نیروهای امنیتی تان دست بالاتر دارد و کلشان ادایت داده شد تا جایی که به ما تانا مراحتی ایت دشت افغانه نکنه.
نور مسائل هم در تخبر و تر پایل هم سر پاتشه. د افغانستان جمهور رئیس لخپل ایرانی سیال سره په دواړو خيزو او سیمایزو مسایلو خبرې وکړي. محمد اشرف غنی او حسن روحانی د یکشنبه پورې په تهران کې ترلیدنی ورسته یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه. افغانستان له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په مبارزه ټینګار وکړ او د سیمې هیوادونو یو هڅول چې باید په دې امر کې متحد ووسی. دا لومړی ځل دی چې محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوړپوړي پلاوي سره ایران ته ځي. رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي د اسلامي دولت یا داعش د ځپلو لپاره باید د سیمې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې ایران ته د خپل سفر پر مهال له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. ایرنا خبری آژانس ویلی چې افغان ولسمشر د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هم د سیمې د هیوادونو ګډه څو اړخیزه همکاري مهمه بللې ده. اشرف غنی ایران ته رسیدو وروسته له خپل ایرانی سیال سره په یو ګډه خبري ناسته کې ویلي په اوسنیو شرایطو کې چې سیمه د تروریزم له ګواښ سره مخ ده د دوه اړخیزو او سیمهییزو همکاریو پراختیا ډیره مهمه ده. ولسمشر غنی په دې ناسته کې ویلي چې افغانستان او ایران دواړه ژمن دي چې په خپلو اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي او په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د راستنېدو زمینه برابره کړي. د ایران او افغانستان په ګډه پوله کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم په وړاندې پر مبارزې هم دواړو مشرانو ټینګار کړی. دواړو مشرانو همداراز د افغانستان او ایران ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د قانونو په برخه کې په پانګونو خبرې کړې دي. په دې خبرو کې موافقه شوې چې ایران ته د زده کړو او کاروبار په خاطر تلونکي افغانان باید د هیواد ویزې ترلاسه کړي. دا لومړی وار دی چې محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه ایران ته ځي. ښاغلي غنی د ایرانیانو له هر کلي مننه کړې او له ایراني ولسمشر حسن روحاني غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي. له افغان ولسمشر سره په دې دوه ورځني سفر کې د بهرنیو چارو قانونو او مالی وزیران او د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ملي امنیت سلاکار ملګرتیا کوي. اخوا کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له ایران سره په هره برخه کې شوې ژمنې تعقیب کړي. دوی وای ایران باید یوازې تش په نوم ځان د افغانستان دوست ونه بولي، بلکې د افغانستان د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپله رښتینې همکاري ثابته کړي.
ازادي راډیو لهونه تر ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونه پر ویپاړې هم اوریدل شي. پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. په ننګرهار کې سلګونه خلکو مدني فعالانو د جلال آباد ښار په مخابراتو چوکي د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په هدف سره ټول شول. دوی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. پرون په جلال آباد ښار کې انتحاري حمله وشو چې پکې 34 کسان ووژل شول او 125 نور ټپیان شول. بدړه شاه محمود شینوار یو رپورټ را لېږلی.
د جلال آباد ښار د پرونی پیښې وروسته په دې ښار چوپه چوپتیا خوره ده او اوس هم د ګڼ شمېر دوکانونو دروازې تړلي، د مارکیټونو ماتې خې پر سړکونو پرتې دي، د پیښې ځای په اوبو وینځل شوی خو لا هم د وینو رنګ پرې پاتې دی او د خلکو په څیرو کې د ویر نښې ښکاري. ولسونه خپل دغه درد په ماتم نمانځي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو، قومي شوراګانو، ځوانانو او له کونړ څخه راغلو ولسونو د یو مدني حرکت له لارې د جلال آباد پرونی پیښه په کلکو ټکو وغندله او دا یې وحشیانه عمل وباله. دغو خلکو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده په پرونی پیښه ماتم وکړ او د شیرزي لوبغالي څخه تر پیښې ځای پورې مدني حرکت ترسره کړ. ماتم کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هغه چا کار وباله چې د انسانیت له دایرې څخه لرې دي. دوی له چارواکو هم ګیله وکړه چې ولې په دې ماتم کې ورسره شریک نه شول.
داسې عامې وژنې، دا یوه ټول وژنه وه. داسې ټول وژنې هېڅ دین نشي توجیه کولی. په نړۍ کې هېڅ یو دین د دې اجازه نه ورکوي چې انسانان دې وژل شي. دا کار چې هر چا ترسره کړی دا هېڅ انسانان نه دي. هغوی سر د چوکیو غم دی، هغوی سر د ملت غم نشته دی. د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي، زموږ شهادت ومانځي. دوی دوی خو دومره حد عقل یو 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 چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه تیر شو دلته، څه وشو دلته، په چا تیر شو. هغه ځمکه سوځي چې اور پرې بل دی.
دلته پرون د وینو سیلابونه په دغه سیمه کې ووهېدل. دلته د وحشت هغه انتها وشوه. دا چې هر چا وکړه، هر ظالم وکړه، هر قاتل وکړه، دا واقعا د هغه تر ټولو هغه پس کار په دې سیمه کې، په دې سیمه باندې پرون وحشت تیر شو.
د دې ماتم کوونکو یو تن انجینر راحت ګل زیارمل پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دا یوه لویه غمیزه ده او دوی باید د ملي ماتم اعلان کړی وای.
ولسمشر د هیواد په ځینو اساسو پیښو کې ډېر زر غبرګون څرګندوي، لیکن ولې زمونږ ولسمشر، ولې زمونږ ټول حکومتي دستګاه، ولې دوی پرون دومره بېغوري کړې ده؟ لږ تر لږه دا پرونی نیټه باید د افغانستان په جنتري کې دا د ملي ماتم په نوم باندې ثبت شي. هر کال دغه یوه ورځ باید ملي ماتم وي.
یو شمېر نورو مدني فعالانو بیا د ننګرهار پر پوهنتون انتقاد وکړ چې دا ډول ظلم پر وړاندې چوپ پاتې کیږي او د هغوی مدني حرکتونه یوازې د ورانکاري پورې تړلې دي. مدني فعال شریف الله ناصری وایي لازمه وه چې نن د ننګرهار پوهنتون محصلینو هم د دې پیښې غندنې په موخه غږ پورته کړی وای.
دا چې نن کوم مدني حرکت د مدني ټولنې لخوا نه ترسره شو، د شنبه د ورځې د ناورین په اساس باندې متاسفانه د ننګرهار پوهنتون نه محصلینو نه استادانو، حال دا چې دی خپله یو استاد هم په پیښه کې قرباني شوی او ګډون یې ونه کړ، هیڅ موږ سره همکاري ونه کړه. دې سره دا خبره د شپې له خوا نه همانګه کړې وه. دی یوازې د فلسطین او د مصر په غم ژړلو ته ډېر تکړه دي. دی د داعش بیرغونو، د طالبانو بیرغونو، شعارونو ساتلو او پاللو ته تکړه دي. دې سره دی ولس هیڅ غم نشته.
ماتم کوونکو وروسته یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په یوه ماده کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوي چې له ورور وژنې لاس واخلي او خپل مخونه دې خلاص کړي ترڅو افغانان خپل قاتلین نو پیژني.
د غونډې برخوال او لارینوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ. پردی جګړه زموږ کور ته مه راوړئ.
دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د مخابراتو په څلورلارې کې ترسره شوه چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره له دې پیښې څخه ورته 34 جسدونه او 125 تنه زخمیان ورول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د اسلامي خلافت په نامه یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی.
و موریدل چې په جلال آباد ښار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د پرونی پیښې غندنه وکړه او پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د جلال آباد په څیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لاسره یو موټی کوي. داعش په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره یې په جلال آباد کې د یوې خونړۍ پیښې مسؤلیت ومانه. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي، خو کارپوهان بیا په دې باور دي چې داعش د پاکستان لخوا تمویلیږي. په دې اړه د حمیدي هارون عثمان راپور ته غوږ دو.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړي کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د آزادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. غږ مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دی مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیز راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل ده چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیز څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدې دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي چې حکومت باید هغه راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کیږي. ښاغلی کوهستاني وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي، باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوې او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو لاملونه بولي. نورالحق لومي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د هیواد د نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د مشرانو جرګې په استجواب یا غونډه کې وکړي. ښاغلی لومي زیاته کړه چې افغان سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول مقابلې توان لري. په عین حال کې د افغانستان د وسلوال ځواک د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد له حکومت څخه وغوښتل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د سولې غوښتلو پر ځای خپل سرتیري تجهیز کړي. تفصیل د سید کمال شریف پر ریپورت کې.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د حملو او امنیتي ستونزو ډېرې دل د دې سبب سول چې مشرانو جرګه امنیتي مسؤلان استجوابیا غونډې ته وروبولي. د افغانستان د کورنۍ چار وزیر نورالحق لمی د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د دې جرګې د یکشنبې ورځې غونډې ته وربرل سیو. د کورنۍ چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې په امنیتي ارګانونو کې ستونزې تایید کړې او ویل چې د هواري لپاره هلې ځلې دوام لري. ښاغلی ولمی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی، د فساد موجودیت، په سیمه ییزو پولیسو کې د یووالي نشټوالی او د وسلوال مخالفینو څخه د ځینو کسانو ملاتړ د هواد د امنیت پر وړاندې لوی خنډ وباله. دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي، تر کومه ځای چې ما پوری اړه لري ټولو ته مې ویلي چې د هیڅ وسلوال مرات و نکړي. لکه څنګه چې د دې هیواد بچان د خاور سره سموي، دوی هم همدارنګه د خاور سره سم کړي. موږ په خپلو استخباراتي برخو کې خپلې ځینې مګرتیاوي وینو. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسولین په جلال آباد ښار کې د شنبې ورځې تر خونړۍ حمله وروسته چې په کښې 4 تنه ووژل سول او 115 تنه نور ټپیان سول، د دې جرګې استجوابیا غونډې ته وروبلل. د ننګرهار خونړۍ پیښې تر څنګ په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو وژل کېدل او په زابل ولایت کې د یو دیش مسافرو برمته کېدل بل هغه موضوع ده چې لامل د ملي شورا غړي سخت اندیشمن کړی دي. د مشرانو جرګه یو شمیر غړي په ننګرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د اندیشنې وړ بل او زیاتې کړې چې اوس مهال د دې ولایتونو یو شمیر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه سناتورانو په وینا وسلوال طالبان په دغه ولسوالۍ کې له خلکو څخه پیسې اخلي او هغه کسان چې د دوی له غوښتنو څخه سرغړونه کوي په مرګ ګواښي. دغه راز د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په افغانستان کې د تقویه کېدو په حال کې ده، خو وایي چې خپل اهداف ته به ونه رسیږي. د اردو سره باید تل د افغان حکومت ملاتړ ورسره وي او موږ هیڅ وخت تاسو نه مجبورو چې تاسو د یو ډیر ضعیف موقف څخه د افغانستان دښمنانو ته د سولې وړاندیز وکړئ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش دومره د اندېښنې وړ نه بولي. د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام د استخباراتو برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې دا همغه طالبان دي او د سپین بیرغ پر ځای تور بیرغ پورته کړی دی. ورز القاعده زمر او استاذ دښمن وو، حضور درلودي او زمر او استاذ سره جنگیدل. د ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا مخالفین افغانستان ته داخل سوي دي او واړی له هلمند، زابل لارې خپل کورنۍ د هیواد شمال ولایتونو ته انتقال کړي او واړی چې خپل فعالیتونه حالته پیل کړي. په عین وخت کې یو شمیر سناتورانو له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت لخوا د امنیتی تړون لاسلیک کول د امنیتی پیښو د زیاتوالي لامل وباله او ویل چې امریکا باید په افغانستان کې د تروریستانو د هر ډول عمل په وړاندې جواب ووایي. په دې ورستۍ کې په هیواد کې د امنیتی پیښو زیاتوالي د هیواد د ملي شورا تر څنګ عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې دولت باید د وسلوال مخالفینو د ځپل په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ یست. د افغان ولسمشر خوخي سلاکار وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو او د ښځو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو له هڅو سره سره له هم افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخې دي. عبدالعلي محمدي د یکشنبې په ورځ د خبرې د ښځو لپاره د یو علمي او څېړنیز کانفرنس د جوړېدو پر مهال وکړې. په عین حال کې د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان میرمنو ته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبای په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي تر هغه چې په ټولنه کې ښځې ته د انسان په سترګونه کتل شي او د دوی هویت ته درناوی ونه شي، د ښځو په وړاندې ستونزې به همداسې پاتې وي. عبدالعلي محمدي دا خبرې د یک شنبه په ورځ د افغان میرمنو لپاره د یو سیړنیز او علمي کانفرنس د جوړېدو پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې اوس هم په افغاني ټولنه کې له ښځو د یوې وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي. خغلی محمدی وویل د خزو په وړاندې د ټولنې د نوړ ذهنیت د لمنځوړلو لپاره باید هڅه جدي شي تر څو نارینه د خزې له نوم اخیستلو نور د شرم احساس ونه کړي او خزې ته د انسان په سترګه وګوري.
بیاین اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان
راځي چې لمړی د خزې د هویت مسله حل کړو او افغان خزې ته د یو انسان په سترګه وګورو او دا مسله د زړه د کومې ومنو. کوم پروګرامونه چې په دې برخه کې نیسو له همدې عمله تر نن ورځې پورې نتیجه نه ده ورکړې. په خوشنۍ سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، د ښځو په وړاندې جنایت هره ورځ د زیاتېدو په حال کې دی او ښځو ته ورځ تر بلې په سپکه سترګه کتل کېږي.
نوموړي همدارنګ وویل چې په افغاني ټولنه کې نه یوازې له ښځو د وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي، بلکې په قومي لانجو کې د ستونزې د حل لپاره هم له دوی ګټه اخیستل کېږي او په بدو کې ورکول کېږي. د ولسمشر حقوقي سلاکار وویل چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو د اساسي حل لپاره د دوی هڅې زیاتې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې لا هم افغان میرمنې په بیلابیلو سیمو کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د دغو تاوتریخوالو وروستۍ بېلګه د فرخوندي نوم هغه انجلی وچه په عام محضر کې د یو شمیر قهریدلو کسانو له خوا ووژل شوه. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې دې وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت سرپرست مشګان مصطفوي هم د ښځو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي.
پیشرفت هایی که صورت گرفته قابل ملاحظه بوده ولی مشکلات حل نشده.
کوم پرمختګونه چې سوي دي د پام وړ دي، خو ستونزې لا هم نه دي حل سوي. او د دې ستونزې د حل لپاره باید ټول خلک سره یو موټی سي. په تیرو 14 کلونو کې کوم بدلون چې موږ هڅه وکړه او رامنځته سو واقعا ګټور وو، ځکه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې چې د ښځو ژغ پورته کیږي دا هغه ژغ دی چې د ښځو چارو وزارت یې پورته کوي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو او تاوتریخوالو د له منځه وړلو لپاره باید بنسټیز کارونه وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوږ استاد، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې هغه افغان حکومتي چارواکو چې د پولیسو د څارنې دندې درلوده په اداري فساد کې د ککړو پولیسو پر ضد شکایتونو مخاوني ولا. د راپور غوښتنه کوي چې د پولیس باید له خپل دندو لیرې شي. ملالۍ بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې د افغان پولیسو څارونکو د پولیسو پر خلاف د اداري فساد اړوند شکایتونو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو راپور د دغه پولیسو له دندو لیرې کولو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا اداره یا یو ان ډی پی پلټنه کوي چې ولې د دغه ادارې خپلې څانګې د افغانستان لپاره د نظم او مقرراتو ساتلو وجهي صندوق یا لوفټا چې دا راپور یې جوړ کړی دی، د جنوري په میاشت کې د دې راپور د سپارلو پر مهال د ملګرو ملتونو له لوړ پوړو چارواکو سره نه کړ. د رويټرز خبري اجنس د راپور لمخې دا د افغانستان لپاره د نظم او مقرراتو ساتلو وجهي صندوق یا لوفټا په اړه ورستي پښتنې دي چې لنړیوالو مرستندویانو څخه له 2002 کال راهیسې شاوخوا 3.6 میلیارډ ډالر د افغان پولیسو د ماشونو او نورو لګښتونو لپاره ترلاسه کړي دي. لوفټا دا راپور تیر کال جوړول پیل کړ چې وګوريولې د شکایتو پر 24 ساعته تلیفوني خدماتو سربیره اصلي سیستم د پولیسو د تخلف په اړوند قانوني څار کې پاتې راغلي دي. د لوفټا د راپور لمخې د یو کال په موده کې له 2000 شکایتو څخه یوازې 9 د کورنۍ چارو د وزارت د پلټنې عمومي ریاست ته د قانوني څار لپاره وړاندې شوی دي. د راپور لمخې د دې ادارې مشر حکیم نجرابی او د دفتر چارواکو یې د شکایتونو لپاره وغورځول او یا یې د شکایتونو مخانی ولیده. رويټرز خبري اجنس د ملګرو ملتونو د دغه راپور لمتن څخه لیکلي چې په دغه اداره کې سیستماتیک اداري فساد سته، ځکه چې مشرانو یې نه یوازې اداري فساد زغملی بلکې ورسره مرسته کړې ده او په ځینو مواردو کې برخه پکې اخیستې ده. راپور د نجرابی او نورو ټولو لوړپوړو چارواکو له خپل دندو د لیرې کولو غوښتنه کوي. له ازادي رادیو سره په خبرو کې شاغلی نجرابی ټول تورونه رد کړل او ویل موږ په 1993 کال کې د افغانستان د ملي پولیسو د تخلف او سرغړونو سره اړوند تر 2001 زیاتو قضیو ارزونه کړې ده. هغه موارد چې د جرمي مسایلو سره اړوند وو څارنوالۍ ته وسپارل شول او پاتې قضیې چې انضباطي، تهدیدي او توصیه وې د کورنۍ چارو وزارت ته مو لیږلې دي. همدا اوس زموږ د پلټنې ټیمونه درویشت ولایتو ته تللي او څارنه کوي چې زموږ د سرتیرو امتیازات او حقوق ورته رسیدلي کنه. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی رويټرز خبري اجنس ته ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د خپلواکې ګډې څارنې او ارزونې کمیټې یا ام ای سي ته د راپور یوه کاپي استولې ده. تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار پر لوفټا انتقاد کړی و چې ملیونونه پیسې یې اخیستي خو خلک یې نه دي استخدام کړي. په 2012 کال کې له دې ادارې څخه د استخدام د فساد په اړه پلټنې شوې وې.
افغان حکومت وی بي سوادي له هم په افغانستان کې وجدي ستونزه ده او باید په وړاندې مبارزه وشي. د سرګندونې د جمهور ریاست دوه هم رسیال سرور دانش د یک شمې پروس په کابل کې د لیک لوست ملي کانفرنس پر مهال وکړي. ابراهيم صافي په دې اړه ریپورت لري.
کاسه هم په تیرو شاو خو اسوار لس کلونو کې افغانستان د پوهنې په بهیر کې خېل سرورنې درلودي خو لا هم د هواد نږدې 15% خلک له لیک لوست څخه محروم دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال سرور دانش د لیک لوست د ملي کانفرنس پر مهال وویل چې بي سوادي او اساسي ستونزه ده او باید د دې ستونزې هواري ته جدي هڅه وشي.
کدای سي دقیق ارقام نه وي خو روشانه ده چې د باسواد خلکو ارقام ډیر کم او د بي سوادي ارقام ډیر لوړ دي. اوس د سواد کچه د یو دیش نه نیولې تر شپور د شپوري اټکل سوي ده. په تاسف سره د اویا سلنه په شاوخوا کې بي سواد لرو.
د بي سوادي ستونزه په داسې حال کې جدي بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته د پوهنې په برخه کې خبر مختګونه وشول او ملیونونه ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شوه. خو له دې پرمختګونو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله یو شمیر ښوونځي بند دي او ماشومان له زده کړو محروم پاتې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د بې سوادۍ په وړاندې مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې ده او هڅه کوي چې د هیواد په کچه د ښوونې او روزنې اسانتیاوې زیاتې کړي. د دې وزارت سرپرست محمد شفیق سمیم وایي چې دا هڅې به په متوازن ډول د هیواد په هر برخه کې پر مخ ولاړ شي.
ازادي راډیو مو د نیم ساعت وروسته پښتو خبری خپرونې وروسته راپور واورید. په همدې سره رسیږو شپږ نیمو بجو ته. زموږ وروسته نیم ساعت د ری خپرونه جاوید حسنزاده وړاندې کوي. زموږ استاد دی، خدای پامان وي.
تشکر صافی جان، مانده نباشید. سلام شنونده عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جاوید حسنزاده با همکاری همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشتن نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رؤسای جمهور افغانستان و ایران روی مبارزه مشترک علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تاکید ورزیدند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه داعش در این کشور نیاز به ارزیابی های بیشتر وجود دارد و در پی غرق شدن یک کشتی پناهجویان در سواحل لیبیا بیم کشته شدن 700 پناهجو می رود. سلام و شام بخیر. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رؤسای جمهور افغانستان و ایران روی مبارزه مشترک علیه گروه تندرو دولت اسلامی و داعش تاکید ورزیدند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در تهران گفت مردم ما روزانه میمیرند و ما با بربریت روبرو هستیم. بر اساس گزارش ها رؤسای جمهور دو کشور در یک نشست خبری روی امکان راه اندازی یک عملیات نظامی مشترک علیه تروریسم نیز تاکید ورزیدند و از آن یادآور شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که افغانستان و ایران به شریک ساختن معلومات استخباراتی نیاز دارند، زیرا هر دو کشور با تهدید تروریسم روبرواند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه داعش در این کشور نیاز به ارزیابی های بیشتر وجود دارد. نیکولاس هایسم نماینده این سازمان در افغانستان امروز در کابل گفت در مورد موجودیت این گروه در این کشور حرف های ضد نقیض وجود دارد. به گفته وی برخی ها میگویند که مخالفین مسلح قبلی آلا زیر نام این گروه به فعالیتشان ادامه میدند. بانک مسئولیت حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که 34 کشته و 125 زخمی بر جا گذاشت، گروه معروف به داعش به عهده گرفت. اما آقای آیسم تاکید کرد که در رابطه به ساعت این موضوع باید تحقیق شود. صدها تن از فعالان جامعه مدنی، شوراهای قومی و مردم عام در شهر جلال آباد دست به اعتراض زدند. این افراد در محل حمله انتحاری دیروز در این شهر تجمع کرده و این رویداد را محکوم کردند. اعتراض کننده ها از حکومت خواستند تا عاملین این حادثه را به پنجه قانون بسپارد. آنان از این که به خاطر این حادثه خونین در کشور از سوی حکومت ماتم ملی اعلان نشده انتقاد کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور تاکید می‌کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل موجودیت فساد و ادامه شکنجه در زندان‌های افغانستان را تایید کرد.
به اواخر با وزیر داخله نو ما ملاقات داشتیم. قرار است به میزودی ها ما یک تفاهم نامه را امضا بکنیم که هر قضیه تحت حقوق بشر توسط پلیس یا مسئولین زندان با اونا مراجعه بکنیم و اونا در مقابل پاسخگو باشند، یعنی اقدام بکنند به این کار.
این در حال است که حدود دو ماه قبل یافته های یک گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان نشان داد که توقیف شدگان در نظارت خانه های این کشور با انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری مواجهند. اما حکومت افغانستان موجودیت شکنجه در توقیف خانه های این کشور را رد کرده است. رادیو آزادی ادامه خبرها، رسانه های ایتالیایی میگویند در پی غرق شدن یک کشتی پناهجویان بیم کشته شدن 700 پناهجو می رود. گارد ساحلی ایتالیا میگوید این کشتی دیشب در جنوب جزیره لامپدوسای ایتالیا در سواحل لیبیا غرق شده است. به گفته منبع تاکنون 28 پناهجوی غرق شده را نجات دادند. همچنان از پیدا شدن 24 جسد مربوط به این رویداد گزارش شده است. یک نوار ویدیویی که امروز از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش نشر شد، کشتار 30 تن از مسیحیان اتیوپیا را در خاک لیبیا نشان می‌دهد. در این ویدیوی 29 دقیقه‌ای 12 تن از قربانیان در سواحل سر بریده، در حالی که 16 نفر دیگر در منطقه بیابانی با فیر گلوله به سرهایشان کشته می‌شوند. متنی که در روی این تصویر نوشته شده است، کشته شدگان را پیروان صلیب از کلیسای اتیوپیا می‌خواند. این نوار ویدیویی تازه مشابه به ویدیوهای قبلی این گروه است. در یکی از این ویدیوها که در ماه فوریه نشر شد، کشته شدن 21 اسیر مصری را در لیبیا نشان می‌داد. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید ایالات متحده آمریکا به بهانه اینکه ایران تلاش دارد سلاح اتمی تولید کند، میخواست این کشور را به عنوان یک تهدید به تصویر بکشد. آیت الله علی خامنه ای خطاب به قماندانان نظامی کشورش امروز گفت که در حقیقت آمریکا منبع واقعی تهدید است نه ایران. به گفته وی، آمریکا با ساختن افسانه سلاح‌های هسته‌ای ایران میخواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها، پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چین‌های دیگر علم کردند که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران با تهدید نظامی کشورهای بزرگ جهان روبرو است. وی در ادامه افزود حتی اگر تهدیدهای آنها آشکار نباشد، باید باز هم آماده باشیم. و خبر این که اخیر این که سازمان ملل متحد میگوید در اثر درگیری ها میان نیروهای عراقی و جنگجویان گروه دولت اسلامی، 90,000 نفر از ولایت انبار در غرب عراق بیجا شدند. لیز گراند، امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در عراق، تا یک اعلامیه که امروز نشر شد گفته است وضعیت دراماتیک بوده و تنها کمک های بشر دوستانه میتواند زندگی مردم را نجات دهد. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و در ادامه برنامه به این گزارشات می‌پردازیم. رئیس جمهور افغانستان در سفر دو روزه‌اش با ایران با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور روی مبارزه جدی با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تاکید کرده است. وزیر امور داخلی افغانستان ضعف استخباراتی و عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی افغان را یک چالش جدی و علت اصلی افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌داند. نورالله علومی در مورد می‌گوید:
ما یگان ناتوانی خود در قسمت‌های کشفی و سلاح استخباراتی خود می‌بینیم.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم اختلافات در رابطه با رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پا بر جاست. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست:
در تمام موارد فیصله شده، تصمیم گرفته شده، تنها فریدایی هنوز هم بحث های جریان داره. ما توقع داریم که این مسئله هم به زودترین فرصت حل شود.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بی‌سوادی در کشور را یک مشکل بزرگ می‌داند. سرور دانش می‌گوید:
مسلم است که آمار افراد باسواد بسیار کم و میزان بی‌سوادی بسیار بالاست.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را نیز برایتان داریم. با ما باشید. بارز سلام مجدد. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با همتای ایرانیش به مبارزه جدی با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تاکید ورزیده است. محمد اشرف غنی و حسن روحانی روز یک شنبه پس از دیدار در تهران با هم در یک نشست خبری حضور یافتند و در این نشست بر مسائل روابط دو جانبه و منطقه‌ای بحث کردند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان اکنون برای نابودی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر متحد شدن کشورهای منطقه تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور غنی در دیدارش با حسن روحانی در تهران می‌گوید که نیاز است تا تمامی کشورهای منطقه برای نابودی این گروه با هم متحد شوند. آقای غنی این سخنان را روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانیش در پایتخت ایران مطرح کرد. آژانس خبری ایرنا نگاشته است که رئیس جمهور غنی در این دیدار چگونگی تامین صلح و ثبات را در منطقه وابسته به همکاری کشورهای منطقه خوانده است. آقای غنی در سفرش به ایران و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفته است در شرایطی که کشورهای منطقه با چالش تروریسم روبرو است نیاز است تا این کشورها با هم متحد شوند. رئیس جمهور غنی در این نشست همچنان بر باز شدن یک صفحه تازه در روابط کابل و تهران تاکید کرده و گفته است که تلاش می‌ورزد تا زمینه بازگشت مهاجران افغان را از ایران به افغانستان فراهم سازد. در این گفتگوها توافق شده است افغان‌هایی که برای دریافت کار و تحصیل به ایران می‌روند باید ویزای آن کشور را داشته باشند. مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و توریسم، مسائل سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و معادن میان دو کشور، بخش دیگر گفتگوها میان رؤسای جمهور افغانستان و ایران در این دیدار بوده است. این نخستین بار است که رئیس جمهور اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به ایران سفر می‌کند. در این سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان را وزرای خارجه، معادن و پترولیم، مالیه، معاون دوم ریاست اجرایه و مشاور امنیت ملی همراهی می کنند. از سوی هم کارشناسان سیاسی می گویند که افغانستان و ایران دو کشور همسایه بوده و هر دو باید به گونه کامل به تعهدات خود عمل کنند. این در حالی است که ایران در سالهای گذشته به گونه به حمایت از مخالفان مسلح دولت و ایجاد مشکلات در افغانستان دخیل دانسته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما نشرات رادیو آزادی را ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 شنیده می توانید. وزیر امور داخله افغانستان ضعف استخباراتی و عدم هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی افغان را یک چالش جدی و علت اصلی افزایش نامنی‌ها در کشور می داند. نورالحق قلومی وزیر امور داخله که با معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان و معاون ریاست عمومی امنیت ملی در پیوان به گسترش نامنی ها از سوی مشنان جرگه فراخونده شده بود به این چالش ها اشاره کرد. باز هم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
گسترش نامنی ها در کشور پای وزیر امور داخله، معاون لوی درستیز قوای مسلح و معاون ریاست امنیت ملی را برای پاسخگویی به نشست عمومی مشران جرگه کشند. نورالحق علومی وزیر امور داخله چالش ها و کاستی ها را در بخش امنیتی کشور میپذیرد و بدین باور است که بیشتر چالش های امنیتی ریشه در ضعف استخباراتی کشور دارد. ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور، فساد و نبود مدیریت در قماندانی ها، عدم واحد بودن مدیریت نیروهای پلیس محلی، حمایت مخالفان مسلح دولت از سوی برخی از چهره ها موضوع دیگر است که آقای علومی آن را چالش بزرگ در برابر امنیت کشور می داند.
نیروهای امنیتی تان دست بالاتر دارد و کلشان هدایت داده شد تا جایی که به ما تالا مراحت ایک دهشت افغان نکود اونم تو که در خاک خون میکشانه اولاد از این وطنه حق داریم که به خاک خون بکشانه نشان ما یگان ناتوانی های خود در قسمت های کشفی و به صلاح استخباراتی خود می بینیم.
مقام های وزارت داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی یک روز پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار که در آن بیش از 150 تن کشته و زخمی شدند به نشست استجوابیه مشران جرگه فراخوانده شدند. در کنار حمله در شهر جلال آباد، حمله مرگبار بر پسته های امنیتی در ولایت بدخشان و ناپدیدی 31 مسافر در ولایت زابل از دیگر نگرانی های هستند که اعضای مشران جرگه را به استجواب این مقام های امنیتی واداشته است. شماری از سناتوران ناامنی ها در ولایت ننگرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب و هلمند را نگران کننده می دانند و می گویند که همکنون بسیاری از ولسوالی های این ولایات زیر اداره طالبان قرار دارند. به گفته این سناتوران، طالبان در ولسوالی های این ولایات از مردم پول جمع آوری می کنند و افرادی که از امر آنان سرپیچی کنند تیرباران می شوند. با این همه اما نبود تجهیزات کامل، تجهیزات جنگی کارا و حمایت حکومت از نیروهای امنیتی کشور، به خصوص ارتش، موضوعی است که وزارت دفاع ملی به آن می‌پردازد. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، هشدار می‌دهد که گروه داعش در افغانستان در حال شکل‌گیری است، اما این گروه نمی‌تواند به اهدافش در افغانستان پیروز شود.
اردو باید امو حمایت حکومت افغانستان باید همیشه در قبال خود داشته باشد. ما هیچ وقت مجبور نمی‌کنیم که شما از یک موضع بسیار ضعیف برای مخالفین و دشمنان مردم افغانستان صلح پیشنهاد بکنید.
اما ریاست امنیت ملی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در افغانستان آنچنان نگران کننده نمی‌داند. حسام الدین حسام، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، چالش های استخباراتی را میپذیرد، اما میگوید که گروه دولت اسلامی همان طالبانی هستند که به جای پرچم سفید پرچم سیاه را بلند کردند.
دیروز القاعده دشمن ما و شما بود، در دور داشت علیه ما و شما مبارزه میکرد. تحریک های ازبکستان، تاجکستان و مخالفین آسیای میانه همه گیشان از داخل امروز اونا زیادتر داخل افغانستان شدن، با فامیلای خود در مناطق که در زابل و دهلمند و از این مناطق میخواهند که به طرف ولایات شمال ما برند و در اونجا مراکز خود ایجاد کنند.
در این میان شماری از سناتوران امضای پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا سبب افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌دانند و هشدار می‌دهند که این کشور به هر عمل تروریستان در افغانستان پاسخگو خواهد بود. افزایش ناامنی‌های اخیر در افغانستان بر علاوه اعضای شورای ملی، مردم عام را نیز به شدت نگران ساخته است و آنان می‌گویند که باید برای جلوگیری حملات مخالفان مسلح دولت اقدامات جدی صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که هنوز هم اختلافات در رابطه با رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پا برجاست. رئیس جمهور اشرف غنی شکری بارکزی را به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین نموده است، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با آن موافق نیست. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان حدود 3 هفته می‌گذرد، اما این کمیسیون به دلیل اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه تا هنوز کارش را به گونه رسمی آغاز نکرده است. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان شکری بارکزی عضو ولی جرگه را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین نمود، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با این تصمیم وی مخالفت نشان داد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مشکلات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه در رابطه با چگونگی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل شده است، اما بعضها در مورد رئیس این کمیسیون هنوز هم جریان دارد.
رهبران حکومت و حرف ملی مشترکاً کار میکنند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بزرگترین فرصت کارای خود آغاز کنند. در تمام موارد فیصله شده، تصمیم گرفته شده، تنها سر رئیس هنوز هم بحثای جریان داره. ما توقع داریم که این مسئله هم بزرگترین فرصت حل شود و کمیسیون کارای خود آغاز کند.
به اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی باید برای اصلاح نظام انتخاباتی کمیسیونی به کار گماشته شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی طی فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تحت ریاست شکری بارکزی اعلام کرد که به شمول یک نماینده ملل متحد 15 عضو دارد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وظیفه دارد تا قانون انتخابات را اصلاح نموده و مشکلاتی را که در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت حل کند. در همین حال جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید همان طور که اصلاح نظام انتخاباتی مهم است، گزینش رئیس آن نیز اهمیت دارد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک کمیسیون بسیار مهم است. کسی که در رأس از این کمیسیون است باید ویژگی های خاصی داشته باشد، یک چهره ملی با اعتبار و بی‌طرف باشد. در صورتی که با یکی از تیم ها مربوط باشد تمام تیم دیگه شاید مخالفت بکند و یکی از راه حل است که اگر ریاست از این کمیسیون و یکی از اعضای جامعه مدنی یا از افرادی که هم توانمند باشه و هم بی‌طرف داده شود، شاید اختلاف هم حل شود و بتانه این کمیسیون خوب رهبری بکنه.
این در حال است که کمیسیون های انتخاباتی و مشران جرگه افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را خلاف قانون اساسی خوانده اند. در این حال کارشناسان امور انتخاباتی بر علاوه این که بر اصلاح کمیسیون انتخاباتی تاکید می کنند، می گویند که معیار برای تعیین رئیس این کمیسیون باید بی‌طرفی، فهم و توانایی کاری باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. مقامات حکومتی میگن بی سوادی در افغانستان هنوز هم یک مشکل جدی بوده و باید در برابر آن مبارزه صورت گیرد. این اظهارات را روز یک شنبه از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشست ملی نوشتن و خواندن در کابل مطرح شد. در این حال وزارت معارف افغانستان اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها را در خصوص کاهش سطح بی سوادی در کشور افزایش می‌دهد. همکارم تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
هرچند حکومت افغانستان در 14 سال گذشته در بخش معارف دستاوردهای خوبی داشته، اما هنوز هم 65% نفوذ این کشور از نوشتن و خواندن محروم هستند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه در نشست نوشتن و خواندن گفت بی سوادی یک مشکل اساسی است و باید برای حل این مشکل تلاش های جدی صورت گیرد.
آمار دقیقی شاید وجود نداشته باشد، ولی مسلم است که آمار افراد باسواد بسیار کم و میزان بی سوادی بسیار بالاست. میزان سواد فعلا از 31% تا حد اکثر 36% تخمین شده است. متاسفانه در کشور خود در حدودی یا بیش از 70% بی سواد داریم.
مشکل بی سوادی در حال در افغانستان جدی به شمار می رود که بعد از سقوط رژیم طالبان در بخش معارف این کشور انکشافات خوبی صورت گرفت و زمینه آموزش به میلیون ها طفل مساعد شده است. اما در کنار این همه پیشرفت ها در برخی مناطق به علت ناامنی دروازه های مکاتب هنوز هم در برابر اطفال و نوجوانان بسته می باشد. در این حال مسئولان وزارت معارف می گویند مبارزه در برابر بی سوادی در صدر برنامه هایشان قرار دارد و تلاش خواهند کرد تا زمینه دسترسی به تعلیم و تربیت در سطح کشور را افزایش دهند. شفیق صمیم سرپرست این وزارت میگوید این تلاش ها به گونه موازی در سطح کشور ادامه خواهد داشت. وی گفت ما در افغانستان سواد را گسترش می دهیم. در بخش خدمات سواد آموزی به شمول تعلیمات اسلامی، تکنیکی و سایر تعلیمات با امانتداری، صداقت کامل و به گونه متوازن در تمام ولایت دستاوردهای خوبی داریم و تلاش خواهیم کرد تا در همه این عرصه ها کیفیت را بلند ببریم. برخی از کارشناسان هرچند پیشرفت های اخیر در بخش معارف را قابل توجه می دانند، اما می گویند با پول های انگفتی که در چند سال اخیر در بخش معارف به مصرف رسید، کارهای صورت گرفته اندک بوده است. آنان می گویند مقامات وزارت معارف از کمک جهانی در 14 سال گذشته استفاده درست نکرده و بیشتر این پول ها به جیب های شخصی رفته است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان میگوید با وجود کمک های معاون جامعه جهانی، تلاش های وزارت امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زن هنوز هم زنان در این کشور با مشکلات زیاد روبرو هستند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکنند تا زمانی که هویت زن افغان من حیث یک انسان در جامعه افغانی پذیرفته نشود، مشکلات آنان در این کشور حل نخواهد شد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در کنفرانس علمی بررسی حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان گفت در جامعه افغانی زن به حیث یک وسیله شناخته شده و به همین دلیل تلاش های 13 ساله حکومت گذشته در بخش زنان دستاورد لازم نداشته است. آقای محمدی همچنان گفت باید برای به میان آمدن این ذهنیت تلاش شود که بعد از این مرد افغان از بردن نام همسر خود خجالت نکشد و هویت او را من حیث یک انسان قبول کند.
بیاییم اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان قبول کنیم و بپذیریم. برای همین است که هیچگاه تجویزهای حقوقی، ایجاد وزارت زنان، برنامه‌های کلانی که در این سطح می‌گیریم تا امروز دستاورد متأسفانه نداشتیم. خشونت علیه زن روز به روز افزایش پیدا می‌کند. نگاه به زن روز به روز تحقیرآمیزتر می‌شود.
آقای محمدی همچنان گفت در جامعه افغانی هنوز هم زن و دختر من حیث یک وسیله شناخته شده و برخی خشونت ها بین دو خانواده با قربانی شدن یک دختر حل می گردد. به گفته مشاور حقوقی رئیس جمهور در جریان سالهای گذشته ده ها برنامه ارتقای ظرفیت برای زنان را اندازی شده، اما مشکلات آنان طوری که لازم بوده حل نشده است. آقای محمدی ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید با برنامه های بنیادی با توجه به مسائل اساسی جامعه در عرصه بهبود وضعیت زنان گام های مؤثر را بردارد. پیش از این رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت نیز روی تامین حقوق زنان و جلوگیری از خشونت ها علیه آنان تاکید کردند. این در حالی است که هنوز هم در برخی ولایات کشور زنان و دختران با انواع مختلف خشونت ها روبرو بوده و در برخی موارد گوش، بینی و آلت تناسلی آنها نیز توسط شوهرانشان بریده شده است.
در این حال گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می دهد که بیشتر زنانی که قربانی خشونت ها شدند ترجیح می دهند که قضایشان را از طریق مراجع عدلی و قضایی نه بلکه از رای جرگه های سنتی حل کنند. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
سیستم ناقص عدلی و قضایی، فساد اداری، عدم مسلکی بودن، فشارهای خانوادگی و تأخیر در بررسی دوسیه‌های خشونت علیه زنان عواملند که زنان افغان را مجبور ساخته تا قضایایشان را از طریق جرگه‌های سنتی حل کنند. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هنوز هم زنان افغان در قضایای خشونت علیه آنان به گونه کامل به عدالت دسترسی ندارند. ایوان شیمینوویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر، روز یک شنبه هنگام نشر این گزارش گفت که از میان قضیه های خشونت که در این گزارش با آن اشاره شده است، بیشتر آن از رای جرگه های سنتی یا میانجیگری بزرگان قومی حل شده است.
110 قضیه خشونت علیه زنان نشان می دهد که 65% موارد خشونت از طریق میانجیگری حل شده و 5% آن از رای محاکم جنایی تعقیب گردیده که سبب محاکمه و جریمه عامل آن شده است.
این گزارش از اگست سال 2014 تا فوریه 2015 در 18 ولایت افغانستان به اساس مصاحبه با زنان تهیه شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که زنان به خاطر میانجیگری بزرگان قومی را ترجیح می دهند که آنها بیشتر در تلاش رای حل های حقوقی مانند طلاق، موضوع سرپرستی و محیط سالم زندگی اند تا اینکه عاملان خشونت به جزای اعمالشان برسند. سازمان ملل متحد می گوید نظارت از 126 مورد خشونت که از رای میانجیگری بزرگان قومی حل شده نشان می دهد که در 6 مورد آن به زنان اجازه اشتراک در این جریان داده نشده است. در گزارش آمده است که زنان در 11 مورد به میانجیگری وادار ساخته شدند و در 13 مورد دیگر فیصله جرگه های سنتی با آنها تحمیل شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان پیشنهادات نیز شده است که در آن به تامین عدالت از طریق فیصله های سنتی و در دراز مدت به اصلاح نظام عدلی و قضایی افغانستان اشاره شده است. در همین حال نیکولاس هیثم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید چون میانجیگری برای تطبیق عدالت خواهی افزایش یافته است، پس حکومت افغانستان به خاطر مسئولیت حقوق زنان از این مجرا باید تلاش کند.
از آنجایی که عدالت خواهی از طریق میانجیگری افزایش یافته است، ما حکومت افغانستان را تشویق می کنیم تا از این را به خاطر حفظ حقوق زنان اقدام کند.
با آنکه حکومت افغانستان از تامین حقوق زنان بارها اطمینان داده است، اما گزارش ها نشان می دهند که هنوز هم افغانستان برای زندگی زنان بدترین کشور می باشد. این گزارش سازمان ملل متحد در حال در مورد حل قضایای خشونت علیه زنان از طریق جرگه های سنتی منتشر شده است که از تازه ترین نوع خشونت علیه زنان می توان از قتل فرخنده یاد کرد که به اتهام دروغین سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم به گونه بی‌رحمی در شهر کابل کشته شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ول هم توجه کنین به یک رویداد خارج از کشور. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای میگوید امریکا با ساختن افسانه سلاح‌های هسته‌ای ایران میخواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن نگاه.
رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید ایالات متحده ای امریکا به بهانه اینکه ایران تلاش دارد سلاح اتمی تولید کند، میخواست این کشور را به عنوان یک تهدید به تصویر بکشد. آیت الله علی خامنه ای خطاب به قماندانان نظامی کشورش امروز گفت در حقیقت امریکا منبع واقعی تهدید بوده است. نه ایران. به گفته وی امریکا با ساختن افسانه سلاح‌های هسته‌ای ایران می‌خواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چینهای دیگر علم کردن که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران با تهدید نظامی کشورهای بزرگ جهان روبرو است و در ادامه گفت حتی اگر تهدید آنها آشکار نباشد باز هم باید آماده باشیم.
امروز بزرگترین مایه تهدید در دنیا رژیم آمریکاست که بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت‌های بی‌وجه می‌کنه و دخالت‌های ناامن کننده از او سر می‌زنه. آمریکا دنیا را ناامن کرده است. در این منطقه ما ناامن کننده رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکاست.
به نظر می‌رسد که اظهارات رهبر ارشد مذهبی ایران پاسخ به بیانات اخیر جنرال مارتین دمسی، لوید رستیز آمریکا است که هفته گذشته گفته بود اگر مذاکرات جوری با ایران به ناکامی بینجامد، به خاطر جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی، گزینه نظامی به جای آن باقی است. ایران و شش کشور مقتدر جهان در 2 آوریل روی یک توافق ابتدایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. در حال حاضر مذاکره کننده ها با ضرب الاجل 30 جون برای رسیدن به یک توافق نهایی روبرواند.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه های رادیو صدای آشنا با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.